څنګه د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو وایي طالبان باید د سیاسي ګوندونو فعالیت ته اجازه ورکړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي ګوندونه د ټولنې د پرمختګ او اصلاح او د غرض د حکومت پر چارو د څارلو په برخه کې مهم رول لوبوي. البته د یادونې وړ بولو چې په تېرو شلو کلونو کې یو انتقاد هم چې پر سیاسي ګوندونو کې دا و چې ونتوانېدل خپل ګوندونه افغانستان شمول کړي، یعنې د ټولنې د افغاني ټولنې ټولې پرګنې سره راټولې کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د نور بس د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د سالنګونو د ساتنې او څارنې د اداري مسؤلان وایي چې دغه لوی لار له 150 ساعتونو بندیدو وروسته اوس د سورلویو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې 80 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې 10 سانتي متره واوره شوې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي چې په کابل کې د بې وزلۍ او سخت ژمي له کبله د ګڼو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي د خلکو د نفوس زیاتوالی، بې وزلۍ، د خلکو بې ځای کېدل او د هوا سوړوالی زیات شوی چې ورسره د خلکو زیان ګالل او روغتیایي ستونزې هم زیاتې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایي ټولنې په مرسته یې په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ د افغانانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې پراخې کړې دي. د دې سازمان په خبره دوی د څارنې، تشخیص، د ولایتي روغتونونو د تقویې او د ناروغیو د کنټرول مرکزونو ته د نورو اسانتیاوو برابرولو هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او ایران د ایران د اټومي موافقې په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د لنډمهالي موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. راپورونه وایي چې روسیې په وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره وړاندیز کړی چې د اوس وخت لپاره دی یوه لنډمهالي موافقه وسی. جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډېره خپره شوې. د راپورونو له مخې تر ټولو ډېرې پیښې پلازمینه برلین کې ثبت شوې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا د ادعا رد کړ چې ګواکې په اوکراین کې د یوه روس پلوه مشر د نصبولو په اړه د روسیې له پلانه خبره وه. بریتانیا پرون وویل چې کرملین په اوکراین کې د یوه لاسپوڅي مشر د واک ته رسولو هڅه کوي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه تشرغ لاست. زمال علي بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 200 کسانو د ځان وژنې هڅه کړې ده. دا خبره د هرات حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي رادیو ته کړې. د شاغلي جلالی په وینا په دغو کسانو کې 80% یې ښځې دي. په همدې حال کې په هرات کې یو شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ژور خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پورې کوي. په نور بس دی خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خپرونې میلمنه مو روهینا مهراب زاده ده چې د دې په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوې ده، او بل میلمه مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. ډاکټر صاحب ایمل صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی دی. روهینا جانې، په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې موږ ته داسې راپورونه را رسیږي چې د ځان وژنې پیش زیاتې سوي دي، جوار خپګان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمنځ زیات شوی دی، او په دغه کې ډیری برخه یې ښځې دي. تاسو د خپل ژوند کیسه کراته وکړئ.
دا خبر دغه د خورجانې چې زه اوس د 25 کال نه یم، او زه پیدا شوی یم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار و، زما تور خوریان و، زما غټه ورور نه و. د غریبی حالت ته زما مور زما واده وکړو یو فیملی سره. بس هغه ځای چې زه واده شم، زما خاوند زما نه ډېر زیات واره و، او زما هېڅ د هغې نغتې و چې څلور کار زه هغې نغتې وم. بیا زما سسل چې و هغه ښه سړی ونوته، بې عزت سړی و، د خپل سینګور عزت ته به کتل، او زما خاوند باندې ډېر زیات ظلم کول. همدغه حالتونه زما دغه سر پورې راورسېده چې هغوی ورځې په ورځې ما ووهه ووژنه، د کور نه یو باسه، روتۍ مو ورکوه، یا یو میاشت کې په کور کې ما بند کول، په یو کمره کې مې تاله لګول. د هغه پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل. بیا زما خاوند خپل سوسایټو کو، بیا خدای هغې بچ کو. په څلوېښت ورځې کې ډېر په ګران کې هغه بچ شو.
روهینا جان، ستاسې هدف دغه دی چې ستاسې بیړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووژني؟
ها، هغه کوشش وکړ چې خپل ځان ووژني، ځکه چې هغه وانه وو او د خپل په پلار په مخ باندې ودرېدل نشو، ځکه هغه همدغه وختو چې نو خپل ځان ووژني.
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص کړئ؟
ما دا هغه پس نه چې ما کوشش وکړ چې خپل ځان بچ کوم د دغه کار نه، بیا زما خاوند زما سات ورک او ما دا غزینې پاکستان ته راولېږل، نو ټول په مخ باندې همدغه وایي چې زه دې ته مې طلاق ورکړی ده. دغه پس نه دا زما په لایف نه ته، ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډېر زیات ګران شوی وو. کله چې زه دلته راغلم اول باندې زما خاوند زما مدد کول، خو هغه واړه وو بیا سره کوم چې د هغې فیملي وویل، نو هماغه هغه خپل فیملی په خبر باندې راغلو او بیا هغه بل واده وکړو. بل واده کله چې وکړو بیا زما بچی په سدوی راغلو چې زما یو لور وو زما د واده نه، نو دوی وویل چې دا بچی ورکا. ما بیرته چې افغانستان ته لاړو خپل مول پراته، ځکه چې زما خاوند بل ښځې وکړو، دغه زما طلاق هغه خپل ومنل، وینا مام طلاق ورکړی ده، ته دغه پس نه زمونږ په لایف کې راغلی نه شي، زما یو بچی پات شو زما په لایف کې. زه کله چې مور پلار ته راغلم هغوی زما بچی واغېستل او هغوی اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پسې راغلم نو هغوی ما شپږ میاشتې په لغمان کې په یو کمرې کې ډېر په غلط حالت کې، چې زما سسر زما په تن کې یو کپڑے نه وو، زنجیر سره زما په غاړه کې واچاو، ما یو سپی غوندې په کمرې کې تاله ولګول. بیا چې کله زما بچی بیرته زما خاوند هیلپ وکړو زما بچی ما ته وار کړو، ما خپل بچی واغېستل بیرته پاکستان ته راغلی. زما سسر ته چې پته ولګېده دغه خبره، هغه زما پسې د غزې باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما پسې واچول چې زه لاشه د دې بچی واخله او راوله. کله چې دوی دلته راغلو زما په ګاډي مخ باندې ودرېدل، ځکه چې زه لاړ ملاور ته چې دا غزینه سامان راوړم خپل لپاره، لږه نفقه رزق خپل بچی لپاره پیدا کوم، ځکه چې زه واره وم دغه هغه ایج باندې نو ما چې زه کوم کار کولی شم، یعنې شاید بیا مال چې زه زی او لیره به ولګوم، هماغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅ کوم. نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل، زما لاس همدغه کارن په کار باندې اکسیدن شو، زما لاس چې کچ شو هغوی زما غانم په شیشه باندې را پرېکو. دغه پسنه زما بچی دوی
بلی روحي ناجانې تاسو ول چې دوی تاسو ته وهل ډبول درکړه، ستاسو لاس مات سو که قطع سو؟
نه، دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې کله چې زه دوی سره وم، دوی زیاتی ما سره ډېر زیات کړو. دلته چې راغلم دی زمونږ په ګاډي مخ باندې ودرېدل او د ډرایور نه اکسیډنټ شو، دغه پس نه دوی زما ټول ګله را پرېکو په شیشې سره، زما پوره یو لاس کټ شو، اوس لاس مې نشته، مزور ښځه یم، یو لاس مې کټ شو همدغه د سوشال د وجه نه،
یو لاس دې پرې سوی دی،
یو لاس مې پرې شوی ده. او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسایټ لاس واچول، نور کومه چاره نه وه.
بله، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه ورځم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې، هغوی هم له موږ سره د تلیفون پر لیکه دي. صافی صاحب، په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېرې دي ستاسو په نظر باندې، کله چې تاسو له خلکو سره وینئ د دوی ستونزې اورئ؟
بله، د جوهر خفګان او همدارنګ د ځان وژنې د خور چې مې خبرې وکړلې، زیات ځان وژنې مسایلو ته اشاره وکړله. زیات کورنی مسایل، کورنی تاوتریخوالي، رواني مسایل او همدارنګ اجتماعي موضوعات، یا بعضې فرهنګونه او فرهنګ او بعضې کلتور، بعضې رواجونه چې دي، هغه ناروا رواجونه په بعضې کلو باندو او کورونو او ښارونو کې نافذ دي، د هغې په وجه باندې او زیاتره عوامل دغه کورنۍ تاوتریخوالی دی. هغلته چې سوی تفاهم وي، هغلته چې یو د بل په خبره پوهېدنه نه وي، هغلته چې د نورو حقوق او د نورو غوښتنې پښو لاندې کېږي، هغه کورنیو کې چې هغه ښځه داسې ګڼي لکه د یو متا په شکل باندې یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې اخیستل شوي وي، د هغې رضا پرته هغې واده شوی وي، او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغلته هم د خلکو په منځ کې پوهاوی نه وي، چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پیژني، په نتیجه کې دغه مشکلات رامنځته کیږي.
بله، د ډاکټر صاحب صافی سره زموږ رابطه قطع شوې ده، موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راواخلو. روحینا جانې، که تاسو موږ ته دغه وایست چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې؟
ما د طلاق اخیستلو هڅه ځکه مې ونه کړو چې زما بچی مال چې دا زما پلار زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده، مال چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې پلار سایه را اوچت شي. مگر زما خاوند خپل ماته وای چې هغه طلاق پیپر چې ما تاسو جوړ کړی د ټول په مخ باندې هغه ما تاسو اکسپټ کو ته زما د خور په شانې د هغه پات نه زما په لای کې راتلې نشي او د تاو د تا بچی څه حق مونږ سره نشته بیا هم خای چې زما کوم حق نشته ما په رود کې ته خوش کړې بیا زما بچی پسې ولې راځي ولې زما بچی زما د هغه ځکه چې خپل پلار کتلې نه ده داسې سم خپل پلار سره تایم تیر کړی نه ده زما بچی ته ټول لایف د هغه یو مور ده چې هغه مزور ښځې ده نو هغه ولې بیا زما بچی وخت نه زما نه ولې جاتې وکړي زه مجبور یم چې څه کول نه شم خپل ځان وژنم خپل ځان به سوسایډ کوم.
صافی صاحب، تاسو واوریدل چې د روهینا قضیه یو مخکینی قضیه ده، خو دا تر اوسه پورې د دغه ژور خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه معلومیږي چې دا څومره په اضطراب کې ده. په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت ته رسیدلی دي، تر هغه وروسته پر ښځو باندې بندیزونه لګېدلي دي، دوی له وظیفو څخه بې برخې شوي دي او نجونې ښوونځیو ته نورې نسي تلای تر شپږم ټولګي پورته. په بېلابېلو راپورونو کې نجونو موږ ته ویلي دي چې دوی څومره له ژور خپګان سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه وضعیت د ښځو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای سي؟
بلې، ما مخکې عرض وکړ چې یو خو هغه موضوع د ځان وژنې او دغه روحیناتو خور وه چې هغه کورني تاوتریخوالی او مشکلات یې وروسته بیا هم پېغوږي هو. ستاسو ما پوښتنه وکړه، مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سټرسونه انفرادین کېدلی شي، کورنیم کېدلی شي او ټولنیزم کېدلی شي. همدغه لکه څنګه چې ستاسو یادونه وکړله، د مکتب یا ښوونځي ته نه تګ په ځوانو نجونو باندې د هغې پر روان باندې بدې اغېزې کوي، د هغې په راتلونکي باندې بې باوري رامنځته کېږي. همدارنګه د وظیفې نشتون دی، د اقتصاد خرابوالی دی. اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې د یو انسان مادي او فزیکی موجودیت ته پوښتنې لاندې بیایي چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي. دا ټول مسایل که موږ مخکې د هغې نه هم د طالبانو دورې نه کوس موږ ټول مسایل د طالبانو په دوره باندې تاوانوو، نو دا هم صحیح خبره نه ده، ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډېرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوي دي او هغې سره مخامخ وو. همدارنګه په دې وروستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډېرېږي، نجونې په کورونو کې پاتې کېږي یا خپلو ښوونځیو ته نه ځي، نو دا فشار علاوه کېږي، څو چنده کېږي او د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. خو زیات اوس فعلاً دپاره چې موږ په فکر کوو، زه په ټولنه کې قرار لرم، زیات اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کېږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس د نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې عرض وکړ چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعیینوي او هغه د مشکل سره مواجه کېږي، نو دغه دوامداره شو، څو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، نجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري، نجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کېږي چې روان باندې مستقیما اغیزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خپګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې فزیکي لحاظه مساعد وي، نو هغه ډېر ژر په ژور خپګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ژور خپګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلی شي چې دوی اخیر ځان وژنې ته لاس اچوي.
زاسم دا رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم ترمنځ کله چې دا پریکون رامنځته کېږي، د مور پر روان باندې مستقیما او شدید اغیزې راوستلی شي او هغه داسې کېدی شي لکه تاسو چې یادونه وکړل. ځکه دغه د عاطفي برخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې دی د ټکنیتوب او مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو دغه عاطفي یا خلقي ناروغۍ رامنځته کوي چې ژور خپګان یا ډپریشن د خلقي ناروغۍ هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغه ته شریعت کې هم خپل شرایط ویلي دي چې په څه وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څه وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي. ځکه ته په همدې خاطر باندې شرایط لحاظ د طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. یعنی په ډېر سختو شرایطو کې حتی کوششونه چې طلاق رامنځته شي، او طلاق یو بده پدیده ده او د شریعت د رواني مسلک په لحاظ هم بالخصوص د ژور خپګان یا ډپریشن رامنځته کېدو یو غټ عامل دغه طلاق شوي افرادو کې ډېر زیات وي، چې هغه هم دغه خلقي رابطې، عاطفي رابطې د خرابېدو، د مخامخ کېدو په صورت کې چې دغه رابطه خرابېږي، کله چې دا خرابېږي شخص سره امیدی پیدا کیږي هغه خپل دوست او عزیز د لاس ورکه چې هغه مغه اولاد دې ځکه هغه تنه چلا کیږي او کله چې چلا کیږي د مور پروان مستقیم نغیز شیندي او هغه د جوړ خدغان او بل اخرات ځان وجنې لپاره
مننه ډاکټر صاحب تاسو لمر سره پر لائن پاته سي زبرت تاسو تر اعظم روهینا جاني په دې اړه باندې تاسو خبري کولې چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا تاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې نو آیا فکر نکوي چې تر دې چې په منځ کې عمرې کېږي یا تاو تر خواله واقع کېږي یو چاته زیان رسیږي تر هغه شت نه دی چې څوک سره جلا سي
تاسو خبره سمه ده ملاله جان ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې مال چې زما لایف بچي زه کوشش وکم چې زما بچي د خپل پلار سره پات شي سمه ده چې زما عزت غزي باندې خطر وو ډاکټر صاحب تم سلام زما طرف نه هغه انسان وای دا سم وای چې د شریعت دلار نه تاسو ته وایم سمه ده شریعت څه ویل ده چې شریعت ویل ده یو چا عزت ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د څو طرف نه سیف نه وو نو زما د بچي عزت هغه ځای باندې سره کم سیفي زه په کور کې وګه پاتشم تهګه پاتشم هله مې وقاره ما خپل ځان سوسایټونو کو یو مور خپل لپاره سم کولې شي خپل بچي لپاره سم کولې شي هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغه ته پته ولګي چې هغه څه شي نور د هغه د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچي عزت بچول لپاره نه راځي ملالای جان زه ډېر زیات کوشش مې وکړ چې اول طلاق و نه خلم بیا ما زما خاوند چې ما سره فراتو کو خایدي هغه ما ومنل زه یو مور وم زکه د پلان د مور حق دې اوس خد کیږي اواز باندې وایم چې دی مور حق ډیر زیات وی کله چې زما لاس کټ شو زما بچای ما سره په یو بیت باندې پراته او ځکه چې ما ته پته و چې زما دښمن زما په سیدا او ما ته وینې په کار و زه څلور میاشتې په سپټال کې ما ډیر زیات وینې په کار و زما علاج ته زما یو لاس کټول آسان کار نه ده بیا هم کله چې زه هوښ ته میراغل خپل بچای لاس نه مینول او ما وایي چې زلایت کوم خپل بچای لپاره کوم هغه ځای ما و نه وایي چې زما راکېګم ما سوسایټو کو سمې ونکو هغه پاتنه چې ما ته پته ولګې د چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچي عزت ته ګوري اوس وګه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې ما سره چت نشته چې شي نشته د خپل بچي گزاره کولې نشم هغه ټایم ما سوسایټو لاس ولګول یا هم زه په خیوان و ما چې زکه ولې زه خپل بچي لپاره سم کولې شم او یو پلار نشی کولی کله نشی کولی چې هغه کولی شو نو زه چې یو مور یم یو لاس سره دومره قرباني ورکوم ولې دا هغه پلار دومره قرباني ور نه کو ولې زما سوسرال دومره ور نه کو هغه ما زما سوسر و زما د بچای خو پلار و ولې هغه داسې کار ور سره وکړو زما خامن و زما د بچای پلار و ولې داسې وکړو د خپل وینې لپاره د خپل عزت هغه بچول نه شو نو د بچای عزت سره کوم خیال وکړي دغه خبره زه نه منم چې یو مور ته حق ورنه کې یو پلار ته حق ورکی یو مور یو لاس سره اپایز بوي خپل زخم سره خپل دین چې په خیرات باندې د خالق نه واخلي خپل بچي ساتل شي مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حشتزي چې هغه حج زما په خیال کې نه قبول کړي بل خځه سره وعده کوي په کور کې خپل لایف جوړي او خځه دغه ته خیرات غواړي د دوکانونو خپل بچي لپاره خپل خون لپاره خپل وینې لپاره خپل زخم لپاره یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغه څه پلار وي چې زما خاوند غوډي هغه کله خپل بچي لپاره سم کولی نشي ځکه چې زمون سوسای چې کاو مل خود کوچی کاو چې زمون څوک نه اوري
په افغانستان کې کوم داسې ځای ست چې دوی ورسیالته ورسره مرسته وسی د رواني او د عصبي لحاظ
متاسفانه په افغانستان کې د روا ټول نړۍ کې هم د قسم استګما او قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځان وژنې اقدام کړی دی ډیره پوری د مسایل خوفی پاتې دي ډیر کم کسان چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي او ډیر کم کسان یو فاميلي دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځان وژنه کوي او ځان وژنه اقدام کوي او یاد جوړ خفګان نه کی نخانی لري ډیر کم کسان دي چې هغه مثلا روغتون ته مراجعه کوي بلې مراکز ته د ولسوالۍ په صفه کلینیکونه دي چې هغه تمنګ د اساسي خدماتو مثلا پای کې هغه رواني مشکلات او پرابلمونو ټریننګونه ډاکټران تور ټول شوې دي او ته د فاميلي چې په دې مسایل باندې او څا غاهي لري په هاوی لري نو هغه ته مراجعه کوي اما ډیره پورې ما مخیار زو چې دا مسایل د نظر پټ پات کیږي دا بازه د سوسایډ ارقام یا د ځان وژنې ارقام چې وړاندې کیږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوی وي او یا مراجعه کړی وي او یا څوک پوښی وي اما ډیره پورې انداز خپچو په هغه د خوفیه شکل باندې پات کیږي ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړوند باندې کافي پوهاوی نشته. یو ځان وژنه چا ته څنګه نه ښکاري، یو مشکل نه ښکاري، وایي دا د خپل شخصي مشکل دی، نه د مرض او د اختلال په شکل ورته فکر نه کوي. اما متاسفانه ژور خفګان یا ډپریشن، رواني روحي ستونزې او فیملي او کورني تاوتریخوالی او فشارونه چې دا ټول په رواني ستونزو کې راځي، دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلک د ځان وژنې ته مثلا مساعد کوي. هغه خلک سره د ځان وژنې افکار پیدا کوي، لکه څنګه چې دغه روحینا خور وویلې، کورني تاوتریخوالی، کورني نابسامانی، اقتصاد خرابوالی، یو د بل نه منل او د بل د حقوق د پښو لاندې کول، چا ته خپل حق نه ورکول، د رضا پرته ودونه کول، په ماشومتوب او کوچنیوالي کې ودول، د پیسو په مقابل کې د خور و لور خرڅول، دا ډېر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بالاخره په هغه کورنۍ کې هغه نوې جلکۍ چې واده شوي هغه هلته د یو مزدوري حیثیت پیدا کوي، خپل حقوقي حیثیت چې د یو مېرمنې په توګه د یو کورنۍ د مشرې په توګه وي هغه نه پیدا کوي تر ډېره پورې. په کور کې د نورو خلکو په واسطه باندې، لکه د خسر په واسطه او مثلا د خواښې او همدارنګه د کورنۍ د نورو غړو په واسطه تاوتریخوالي سره مواجې کېږي، هغه باندې شاقه کارونه کېږي، د هغه د رضا د پرته، د هغې د رضا د غوښتنې پرته اعمال پرې عملي کېږي. بالاخره دا ټول هغه څه دي چې ځان وژنې ته شرایط برابروي. ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي، چا ته یې نه وایي، د ځان وژنې په اړوند باندې چا ته نه وایي، چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما د ژوند نه زړه تور دی او ما ته دا ژوند بې معنا دی. او بالاخره غواړ مثلا په دې ځان وژنه کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خرابه شي، د ژوند د خوند موضوع خرابه شي، د راتلونکي باندې باوري رامنځته شي، فکر وکړي چې زه هیڅ نه یم او نور دا ژوند په درد نخوري. بالاخره د ځان وژنې افکار رامنځته کېږي. یو تعداد نورې ځان وژنې دي چې په ځوانانو کې دي، متاسفانه چې هغې ته ناڅاپي ځان وژنې وایي، اکسیډنټل سوسایډ ورته وایي. هغه داسې وي چې د دوی غوښتنې نه منل کېږي، دی وایي راځه یو اکت به وکړم، د ځان وژنې یو څه دوا نه درمل نه به استفاده وکړم، یا ځان ته به صدمه ورسوم، او بالاخره به دوی زما غوښتنې ومني. نو متاسفانه هغه عمل داسې شي چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ته ونه رسول شي، چې زیات په ځوانانو کې دا ډېر زیات دی، خصوصا په ښاریو کې، نو بالاخره هغه ځان وژنه رامنځته شي. نو مسله دا ده چې ډېره بریده پورې هغه چې روغتونونه هم شته، د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري، په ولایتونو کې تخصصي شفاخانې چې کومې دي هغې واردونه لري، د بستر دپاره هم ناروغان مني، او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه باندې کلینیکونه دي، اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي چې هغلته هم د رواني روغتیا په برخه کې مونږ خپله دغه ډاکټر صاحبان ته ټرینینګونه ورکړي دي، چې سوسایټ دی هغه لومړی او عاجله موضوع چې مونږ په دې باندې د سر کار کړی دی، او دا ټرینینګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د روغتیا وزارت مخکې دا دایرول دی ته پوهاوی ورکوو، همدارنګه د میډیا د لارې نه. نو دا ډېره مهمه موضوع ده تاسو چې نن رانیولې ده. متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلفو عواملو له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
روحینا جانې، دوه دقیقې نورې لرو، که تاسو په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
سلام علیکم جان. نه، ما د طالبانو په حکومت کې ځکه مراجعه کړې نه ده، ځکه چې طالبان کله چې یو ښځو ته لاړ شي نو د هغوی نه مني، سم چې وي د سړی مني. او دغه څه په حالت باندې چې مونږ سوسایټ کوو، زمونږه ما باندې تیر شوی دا زوایم، هغه تایم باندې څوک نه پوهیږي، خپل ځان باندې بس یو شی هغه پوهیږي چې درد وي، او دغه دنیا ورته فرایا کیږي، بالکل د یو بیگانه دنیا کیږي. دا هغه پس مې چې طالب ته لاړ شي چې د سوسایټ خبرې مو کې د خودکشي خبرې وکړي، نو هغه سوچ کوي چې تو کافر یې، تو مسلمان نه یې، او مسلمان د سوسایټ نه کوي. مګر هغه سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي، زما بچی کله چې وګه پاتې کېږي زه سوسایټ ته مجبور کېږم. کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزدور شوی مزه سوسایټ ته کېږم، کله چې زه په روز کې یو شپې تېروم ما سره کور نه وي زه سوسایټ باندې سوچ کوم. نو دا څوک سوچ کولی نه شي، هغه څوک زه طالب ته سره کم لاړ شم، هغه خو بس سریان ته تایم ورکوي. د ښځه له کومه طالب مننه نه ده، ته تور په کومه قانون باندې په افغانستان خو بالکل نشته چې د ښځه څوک
مننه. روهینا جانې، تاسو څخه او د ډاکټر صاحب مصافي څخه ډیره مننه. د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی، او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
Do you know?